په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د جمعیت علماء اسلام افیډ له مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د لانجی په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او امریکا وایي په د شام له شمالي برخې څخه د خپلو ټولو عسکرو ایستلو پریکړه کړې ده. اوس بشپړه خبرونه. د جمعیت علماء اسلام افیډ ډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د اکتوبر پر 14 په پېښور کې د مسلم لیگ نون له مخکښ احسن اقبال سره خبري غونډې ته وکړې. احسن اقبال د خپل ګوند د مشر نواز شریف لیک مولانا فضل الرحمن ته وړاندې کړ، خو هغه په دې اړه تفصیل ورنه کړ چې په لیک کې څه لیکلي دي. مولانا فضل الرحمن وویل
تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت،
ټول مخالف گوندونه او ډلې په دغه یو خبره متفق دي. د ازادۍ مارچ لپاره زموږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټه ده. په 15 نیټه د هغې غونډه رابلل شوې ده چې د نورو گوندونو د تجاویز او زموږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي.
مولانا فضل الرحمن جاته کړه چې د ټولو معاملاتو په اړه به ورستی پریکړه د اکتوبر پر 14 د ګوند د مرکزی شورا په غونډه کې کوي. تحریک انصاف وایي د اپوزیشن ګوندونه په تیرو عام انتخاباتو کې ولس رد کړي او اوس د راتلونکو عام انتخاباتو ته انتظار وکړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون نن په دې اړه غونډه کوي چې د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ کې به څنګه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې که څه هم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی دی، خو بیا به هم د ګوند مشران پر طریقې کار غور کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا غیر آغشت دی نواز شریف ویلی دی، بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم مرا لگل دی شہباز شریف تا آغا پا آغا باندې با حتمی دی خبر کی بیا راجی مولانا صاحب سر ہم چی حکم دا مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبری اور لہذا سر بے انشاءاللہ حتمی خبر کی.
د اپوزیشن نورو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان کړي احتجاج ملاتړ کړی دی، خو په حق کې د ګډون په اړه لا هم څرګند پریکړه نه ده کړې. د جمعیت علماء اسلام افی ډله به د اکتوبر پر 18 د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1:30 به د اسلام آباد په ډي چوکي درنه پیلوي. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل پلټنې کړې دي. دا خبره د خیبر قبایلي ضلع د پولیسو مشر محمد حسین د اکتوبر پر 14 د جمرود په پریس کلب کې خبریالانو ته وکړه. دوی وویل چې د کاشف اپریدي په نامه یو 14 هلک د اکتوبر پر 10 ورک شوی وو او بیا یې مړی ټي ډي بازار ته نږدې وموندل شو. دوی وویل چې پر دې ماشوم هم ډزې شوی وي او هم جسماني تشدد پرې شوی وو. محمد حسین ویل چې پولیسو وار له مخه د دې پیښې مرکزی ملزم نیولی دی او هغه خپل جرم منلی هم دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجی په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجا له سفارتي لارې هواره کړي.
په هیڅ وجه موږ اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالي سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دې ته د حل لاره پیدا کړو او پاکستاني مسؤلین وپوهوو چې دې مسلې ته په جدي سترګه وګوري او حساسیت درک.
افغانستان د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې خپل کنسلګری وتړله او ادای وکړه چې د پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چپه وهلی او د افغانستان بیرغ یې کوز کړی دی. افغانستان دا مارکیټ خپل شتمنی ګڼي، خو پېښور های کورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیری ته د سپارلو حکم ورکړی دی. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. دا په داسې وخت کې ده چې هلته د ترکیې ملاتړ لرونکو ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اکتوبر پر 14 ویلي داسې ښکاري چې ترکی خپل بریدونه تر پلان کړي حد هم پسې غځول غواړي. مارک اسپر ویلي چې د شام ډیموکراتیک فورس د شام او روس له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي چې د ترکی د ځواکونو خلاف یو ائتلاف جوړ کړي. د ترکی د عملیاتو هدف دا دی چې د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک فورس په نامه ځواکونه وځپي. ترکی دا کوي چې دا ځواکونه د کوردستان کارګر ګوند برخه دي. دې ګوند په ترکی کې د خپلواکۍ لپاره له تیرو درو لسیزو جګړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په شام کې د ترکی د عملیاتو له کبله تر 1.5 لک زیاتو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیجی فارس کې ترنګلتیاوي پر زیاتېدو دي. د روسیې ولسمشر د ماڼۍ پر ویبپاڼه لیکل سوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونه هم لاسلیک کړي. روس د سعودي عرب په مشرۍ د تیلو برآمدونکو هیوادونو له 24 غړي لرونکي سازمان سره د دې لپاره له نږدې کار کړی دی چې د سپلای په محدودولو سره د تیلو قیمتونه زیات کړي. دا له وروسته ده چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د تیلو د قیمت ټیټېدو د روس اقتصاد ته لوی زیان رسولی و. روس د 24 غړي لرونکي د سازمان غړی نه دی، خو له دې ډلې سره یې تړون په راتلونکي پسرلي کې پای ته رسېږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسیو بې له سراج ظهیر اوړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي په کال 1994 کې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ساسکي ورکول شروع شوي، خو له هغه وخت نه واغله تر دې دمه د پولیو ساسکي ورکوونکو ورکرانو مسلو اړخ ته توجه نه ده ورکړې شوې. ادارې وایي دغه کال چې کله د پولیو د مخنیوي پروګرام پیل شو، هغه وخت پاکستان کې 13,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، او اوس روان کال د پولیو 2,000 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې 350 په خیبر پختونخوا، په سند صوبه کې 8، په بلوچستان کې 6، او په پنجاب کې 15 کیسونه شامل دي. ادارې وایي دا د پولیو ورکرانو برکت دی چې دا شمیره تر دې را ورسېده، خو که د دې په بدل کې د دوی حفاظتي انتظاماتو او تنخواه ته وکتل شي نو د نشت برابر دي. ادارې اخري کې وایي که د دې ملک نه د پولیو خاتمه ونه شوه نو په نړۍ کې به پاکستان ځان له یوازې پاتې شي، نو په کار ده چې حکومت پولیو ورکرانو ته توجه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي د اقتصاد ښه کولو لپاره چې یې کومې سختې فیصلې کړې وي د هغې ګټې څرګندېږي او اقتصاد ښه اړخ ته روان دی.
په بخښنه اوریدونکو، دا د موسم او د کرنسۍ بیې په ځای تاسو د ورځپاڼو ادارې اورېدې. مشال ریډیو تاسو غوږې په روانه خپرونه کې اورئ. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرکزی جنرل سیکرټری حسن اقبال بیگا په پیښور کې خبری غونډه ته ویلي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه به د اوسنی حکومت ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي، خو د پیپلز پارټۍ او مخکښ خوای د ازادي مارچ په اړه حتمی پریکړه باید د سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې وکړي.
دا مولانا فضل الرحمن صاحب د خپلې پارټۍ د طرف نه حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کې څه نه شو اخیستی.
د خیبر پختونخوا پولیسو په خیبر ضلع کې د یو ماشوم د وژنې په قضیه کې پلټنې بشپړې کړې او مرکزي ملزم یې نیولی دی. د وژل شوي ماشوم کاشف فریدی پلار د پولیسو له کاروایۍ خوښ دی.
خریزان موږ حمایت کوو، مزید داسې کیسز بنشي، سزا مت سرام پانسی ورکړي.
او د بلوچستان هنرمندې میرمنې خوشحاله دي چې دوی جوړ کړو کالیو ته په کوټه کې 2 ورځنې نندارتون جوړ شوی.
ما د یو کال څخه ډیر سالونه لګولې دي، ما ډیر شان خط سوي دي. د افغاني کمسان بلوچي کمسان چې کوم دا شوب باندې جوړم، جوړې زخپله جوړم.
په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله ده د خبرونې تر پای عمل ته وکړه. اولنی موضوع تر ازو د مسلم لیگ نون د مرکزی سیکرټری حسن اقبال په مشرۍ د دغه ګوند یو پلاوی بیګا په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف هغه لیک وسپاره چې پکې نوموړي د خپل ګوند په ګډون د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په حکومت ضد احتجاجي تحریک کې شامل شي او دغه کامیاب کی. تر لیدنې وروسته مولانا فضل الرحمن او حسن اقبال یوې ګډې خبرې غونډې ته په ویناو کې هوډ ښکاره کړ چې د موجوده حکومت د پرځولو پوره هڅه به کوي، د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیا ویلی چې مولانا باید نو انتخاباتو ته څلور کال انتظار وکړي. له پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
د مولانا فضل الرحمن سره په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال وویل،
مسلم لیگ نون اس بات پر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ
مسلم لیگ نون پدې خبره د مولانا فضل الرحمن تایید کوي چې دا حکومت د سبا پزې نن ختمول د پاکستان د بقا پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ضروری ده، او په دغه اړه میا نواز شریف په دغه لیک کې د دې خواهش اظهار کړی دی چې په دې کې دي ټول مخالف ګوندونه ګډون وکړي او مسلم لیگ نون دی په مؤثره توګه د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک برخه شي. مونږ مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف خط رسولی دی.
همنه مولانا صاحب کو میاں صاحب کا خط پہنچایا ہے.
په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د عمران خان د حکومت په رانسکورولو د حزب اختلاف ګوندونه یو موټی دي.
تمام اپوزیشن جماعت تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
ټول مخالف ګوندونه او ډلې په دغه یو خبره متفق دي، د ازادۍ مارچ لپاره زموږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټې ده. په 15مه نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو ګوندونو د تجاویزو او زموږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي. په 17 اکتوبر زموږ د مرکزی شورا غونډه ده چې به پکې د ټولو معاملاتو حتمی فیصله کیږي. اوس یوازې د دې خبرې انتظار دی چې د واکدارانو ګریوان کې به کله لاس اچو. خو بلې خوا ته هم تیره ورځ د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ په اړه په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې مولانا فضل الرحمن د اولس لخوا په تیرو انتخاباتو کې مسترد کړی شوی دی او هغه دی د واک ترلاسه کولو لپاره را روانو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 20مه به د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور ازادي مارچ پیلوي او د حکومت تر لنګېدو پورې به جاری ساتي. خو حکومت ویلي په پلازمینه کې به د احتجاج اجازه ورنه کړي. بل په اپوزیشن ګوندونو هم د مولانا د حکومت ضد احتجاج ملاتړ کړی دی، خو په کې د ګډون په اړه لا هم یوه ګوند څرګنده پرېکړه نه ده کړې. پښتنه دا ده چې اپوزیشن ګوندونه که یو پلو اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی بولي، نو بیا ولې پیلان شوی احتجاجي تحریک کې د ګډون په اړه زړه نازړه دي؟ پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 20مه به اسلام آباد ته روان سي او د اکتوبر له 1.5 به د اسلام آباد په ډي چوکې تر هغه وخت پر لته وي چې د دوی په وینا حکومت یې نه ویړنګ کړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون له سنیټر سردار یعقوب ناصر څخه مې وپوښتل چې دوی که د اوسنی حکومت مشروعیت نه مني، نو بیا یې پر ضد په احتجاج کې ولې ګډون نه کوي؟ د ویل په دې اړه به د اکتوبر پر 14مه وروستۍ پریکړه کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا غیر آغشت دی نواز شریف ویلی دی، بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم مرا نظر دی شہباز شریف تا آغا پا آغا باندے بہتنی دی خبر کی بیارا جی مولانا صاحب سلام چی آکم دا مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبری اور آغا سر و انشاءاللہ حتمی خبر کی.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د اپوزیشن ګوندونو به په داسې احتجاج کې برخه اخلي چې د ټولو ګوندونو پر استازو مشتمله رهبر کمیټې اعلان کړي.
دا د متحد اپوزیشن د پلیټ فارم نه لري، دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د خپلې پارټۍ د طرف نه لري. نو په دغه وجه سره موږ د هغه حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کې څه نشو اخیستی په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د رهبر کمیټې کومه فیصله په هغه کې وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان وای دوی د اکتوبر پر 20مه په لاریون کې نه دي، خو په اسلام آباد کې به په پرلت کې ورسره برخه اخلي.
ترڅو د مارچ خو لا اړې د ټول پاکستان را روان دي کنه. ظاهره خبره ده چې اوس دوی ته به ګورو چې یاره دی له حکومت سختي خو نه کوي، که حکومت سختي کوي نو ظاهره خبره بیا به ټول ملک جام کیږي، بیا به موږ داغې سره څنګ په څنګ ولاړ یو. بیا د هغې نه موږ وروسته کیږو نه زموږ مشر اعلان کړی دی پنجاب ولی خان چې خپل کارکنان پیدا وکړي چې تاسو تیار اوسېږئ کیونکہ دو حکومت ارادے دا صحیح نہ کاری فی الحال نو کلم حکومت دا جس طرح کو نو من بیا دغه خلاف روی
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وای دوی با پاداس احتجاج کې ګډون کوي چې کړن لار او هدف یې څرګندوي
نو موږ تجویز دوی ته دا ورکړی دوی چې په کار دی چې زموږ حق وړه مبارزه وي که لویه مبارزه وي کوم غټه درنه وي کوم جلسې وي کوم هړتالونه وي کوم جلوسونه وي دا د واضح پروګرام باندې وي هغه دا چې پاکستان فوج جاسوسي ادارې به د سیاست سره لاس اخلي له کاروبار سره لاس اخلي دا ملک به د ملک منتخب سیولین ادارو ته لکه پارلیمنت بالا دستی به منی د آئین او قانون حکمرانی به منی
د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور د سیاسي ګوندونو د دریزونو په اړه مشال راډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونه لومړی غواړي چې په دې احتجاج په پوره توګه ځان پوکړي
بلا هم خبردار چې مولانا تداسې 100% یا سل پسله کړی خبرې کریډټ زی خبره هم دوی ته دومره ډیره قابل قبول نه ده خو دا غینه بل ډیره ضروری خبره ده چې دوی به ګوري حالات ته هم ګوري چې څنګه انفولد کیږي د حالات او د درنې ته هم ګوري د حکومت ریسپانس ته هم ګوري ما خیال دوی به وروستو بیا دا فیصله کوي نو ډیر چانسز داسې شته چې که درنه کامیابی طرف ته روانو نو پاکستان د اختلاف پارټیانې به بیا پای کې بھرپور شرکت کوي
واکمن تحریک انصاف او پوځ دواړه د اپوزیشن لخوا د درغلیو تورونه ردوي د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپل درغلی پټ کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پېښور د افغان مارکیټ لانجې هوارولو په لړ کې بنن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي افغانستان د روانې اکتوبر میاشت پر یو لسمه په پېښور کې خپل کونسلګری لاغې دا وروسته د احتجاج په توګه وتړله چې د پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چاپه ووهله او د افغانستان بیرغ یې کوز کړ پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ
په پېښور کې افغان کونسلګری نن په دریم ورځ هم تړل شوې ده او د پاکستان افغانستان ترمنځ د افغان مارکیټ په اړه راپورته شوې لانجه هم پر ځای پرته ده په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال پرون مشال لري ټول چې د لانجه د هواري لپاره د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي
کوشش کوو چې له ټولو ډیپلوماټیکو لارو نه استفاده وکړو او خپل نهایی کوشش به مداوي چې دا مسله په قرار حل شي او په هیڅ وجه موږ اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالی سبب وګرځي موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې د حل لار پیدا کوو او پاکستانی مسولین وپوهوو چې د مسلې ته په جدي سترګه وګوري او دا مسله حساسیت درک
افغان کونسلګری د جمعې پر ورځ د هغه وروسته وتړل سو چې کله کونسل جنرال محمد هاشم نیازی دا وکړه چې د پېښور پولیسو افغان مارکیټ باندې چاپه وهلې او افغان بیرغ را کوس کړی دی افغانستان دا مارکیټ د ځان جایداد ګڼي خو پېښور هایکورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیر ته د سپارلو حکم ورکړی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 12مه نیټه په پېښور کې د افغان کونسلګری د تړلو د ګام غندنه وکړه بیان د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه وایي چې دا لانجه د یو کس او افغان بانک ترمنځ وای چې پاکستانی عدالت یې په 1998 کال کې فیصله د یو کس په حق کې کړې و د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا کوي چې د پېښور انتظامی له هغه وروسته کاروای کړي چې کله افغان پریک د دې لانجې قانوني حل ته غاړه نقشه شوله خو اته مشال وای د پاکستان عدالتونو ته احترام لري خو اسلام آباد باید دې ته د یو شهري نه بلکې د دوو هیوادونو د تعلقاتو په رڼا کې وګوري
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
په خیبر ضلع کې پولیسو په اول ځل د وژنې د یوې قضیې تحقیقات بشپړ کړي دي پولیس وایي د جمرود 14 کلن هلک کاشف اپریدی د اکتوبر پر 1مه د ترلا درکې کېدو وروسته وژل شو د پولیسو په خبره پر ماشوم تشدد شوی او په ډزو وشتل شو پولیسو د پیښې مرکزی ملزم نیولی دی وایي چې هغه د جرم اعتراف کړی دی فرهاد شینواره معلومات راکوي
قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام غځولو وروستو په اول ځل د خیبر پختونخوا پولیسو د خیبر په جمرود کې د یو تن د وژلو تحقیقات کړي پولیس وای د اکتوبر په اومه نیټه د جمرود یو شخصي سکول د اووم جماعت زده کوونکی 14 کلن کاشف پریدی شپې مهال د خپل کوره له درکه شوی وو او سهار یې مړی د جمرود ټیډي بازار سره نږدې وموندل شو چې تشدد پرې شوی وو او بیا په ډزو هم ویشتل شوی وو. د خیبر ضلع ډی پی او محمد حسین د اتوار په ورځ په جمرود پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د دغې قتل په تور کې د هغې شخصي سکول یو استاد نیولی چې چرته کاشف افریدی زده کړې کولې او ملزم په ابتدایي تفتیش کې د خپل جرم اعتراف کړی.
رویداد ول د خیال باز دا واحد ملزم دی، هغه خپل ګلټ هم تسلیم کو. دا د امان پبلک سکول ټیچر هم دی چې په کوم سکول کې د ماشوم سبق وي. د موقع چې کوم مونږ انالیسس کړو هلته نه مونږ ته د 30 بور یو خول ملاو شوی او کوم چې ویپن اپ افنس ته هغه هم دلته اویلیبل دی تاسو کتای شئ. ملزم د بیان مطابق چې اوسه پورې کوم دی وی ګنې ما نه غوښته چې د بعضې کسانو سره ګرځي په هغې باندې ما ته غوسه راتله.
د کاشف اپریدی فاتحه په خپله حجره کې روانه ده او د نوموړي پلار سهراب شاه مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
ټوله میډیا او څومره داری شکر گزار او ممنون یو چې هغه موږ له انصاف راکړو. پونه 8 بجې موږ جمع وی مونږ وکړو چې 9 بجو نه بس دچ کوم غیب شوی. 8 تاریخ باندې چې کوم خسدار فورس راغلو او زه کور نه راوخم جای واردات وو زال تا سلاړم او دوار ته چال تا مړ پروت او بس هغه قانون خپل کار وی وکړه. خر نظام مونږه حمایت کوو مزید داسې کیسز ونش سزا مت سرام پون سی ور کړی شي. بس
هلتا موجود یو ځای وګړي اویس اپریدی وویل
لکه لاری سیات لري استاد بیا دغه قسمه واقع کېدل دا مونږ د ټول علاقې لپاره د ټولې ضلع لپاره داسې یو انوکه او نوی واقع و. پولیسو خپل تحقیقات 15 ورځو کې وکړل. د قانون عملداری خو ډېره ښه خبره چې په حقیقي معنو کې خلکو ته انصاف ملو شي.
د خیبر پولیس وای چې مونږ یې د جنسي تیری تفتیش هم شروع کړی خو تر اوسه میډیکل رپورټ نه دی راغلی. ځای ولس وای په پخوانی نظام اف سی آر کې پولیټیکل انتظامیه په داسې پیښو کې د تفتیش مهارت نه درلوده خو اوس چې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوه نو د پیښو د تفتیش لپاره د پولیسو نظام کارول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی هیواد د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې د یو سہولتکار رول لوبوي. عمران خان دا خبر پرون د ایران د سفر پر مهال دا هغه هیواد له ولسمشر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته کړی. ولسمشر حسن روحانی په سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی دی. پروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
عمران خان او حسن روحانی پرون په تهران کې تر ملاقات وروسته د خبری غونډې پر مهال زیاتره څرګندونې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجو پر هواري وکړې. عمران خان ول ایران ته د سفر هدف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې رول لوبول دي. نوموړي ویره څرګند کړه چې که د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه رامنځته کیږي نو د ده په خبره دا به په نړۍ کې غریبي زیاته کړي. هغه وویل چې د جنگ په صورت کې به د تیلو قیمتونه زیات شي چې په نتیجه کې به مخ په وده هیوادونه زیاتره پیسې د تیلو پر رانیول ورکوي. تر دې وړاندې مطبوعاتو لیکلي ول چې عمران خان د امریکا په غوښتنه د ایران او سعودي عرب ترمنځ د منځګړي رول لوبوي. خو عمران خان په خبري غونډه کې په ډاګه کړه چې د هیچا په وینا دا کار نه کوي. هغه دا هم واضح کړه چې پاکستان د منځګړي نه بلکې د سہولتکار رول لوبوي. د خبري غونډې پر مهال عمران خان حسن روحانی مخاطب کړ او وی ویل
talking to you mr president khagale ulas mashra lata sar khabaro zuwa sawalam zaba us pa der musbat soch sar saudi arab tazam او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړی نه بلکې د سہولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواره ممکن ده.
ایرانی ولسمشر د خبری غونډې پر مهال په سیمه کې د سولې په لړ کې د پاکستان د اوسنۍ هڅو هرکلی وکړ.
ښاغلی وزیر اعظم پر دې خبر هم ټینګار وکړ چې په یمن کې جنگ ختمول د سیمې د ستونزو د هوارې لپاره مهم دی، چې هلته سمدستي ډزبندي وسي او د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
ټاکر صاحب چې د ایران تر سفر وروسته عمران خان په روانونی کې سعودي عرب ته ولاړ سي او د هغه هیواد له مشرانو سره د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته سوې ترنګلتیا پر موضوع خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا په کمولو کې آیا پاکستان مهم رول لوبولای سي او که څنګه؟ د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر د دې پوښتنې جواب راکوي.
پاکستان یو طرف ته هم لږ جھکاو ښکاره کوي، نو پاکستان کې به دننه پاکستان کې د خلکو نه به مسله جوړه شي، ځکه چې دلته زموږ خلک هم بیا د دواړو هیوادونو مرګري دلته ډېر زیات دي. د باندې نه زه مشکلات ځکه نه وینم چې امریکې هم که سوچو کې عمران خان چې تللی وو، نو ډونالډ ټرمپ ورته ویلي وو چې قطر ولولو به ایران سره خبره وکړي، نو هغه بیا د ایران سره خبره وکړه، نو اوس ایرانو د سعودي په منځ کې خبره، نو دا درې وړه تقریبا سره تړلې دي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، چې پکې د یمن د جګړې، د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ راتګ مخنیوي هڅې شاملې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مسعود مشرانو پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان د مرستيال کمشنر په دفتر کې د جرګیر لارې حکومت یو وار بیا وغوښتل چې د جنوبي وزیرستان مرکزی ضلعي دفتر یا هډ کوارټر باید د مسعود پر خوره جوړ کړي. دوی یو 14 کسیزه کمیټه هم جوړ کړه چې دا او د سیمینورې مهمې مسلې له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر ویلي حکومت هڅه کوي چې د سیمې خلکو سره کړې ژمنې پوره کړي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
13 ورځ د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک په کمپاونډ کښې د مسعودو مشرانو ملکانو لویه جرګه وشوه. دا جرګه څه د پاره وه او څه پرېکړې پکښې وشوې؟ د وتلي مشر ملک مسعود احمد مسعود نه وار وای.
د مسعود وا درې سیمو وا څلوار مهبل وا چې اوس زم شوا د دې هډ کوارټر شفټ کیږي. نو موږ دا یې چې دا هډ کوارټر د مسعود په خوره شي، هر هغه جی چې ټیم جی ورته حکومت خوښ کړو.
مسعود احمد مسعود دا هڅ زیاته کړه،
هر جرنل ته موږ دا ژاو کړی دو چې د مو خوره دا به خاص کړو، ارمی ته پریشې دو مو ته خپل خوره په غرنګ رکاوي. د سیار روندې چې څوره پیسې شوی دي د حکومت کومې په منځ یا د کومې د خلک
مشرانو ملکانو دغه جرګی ته د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر حمیدالله خټک هم ور وبللی او هغه یې د خپلو تحفظاتو نه خبر کړه. دغه برعکس ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته څه وویل غوږ ورته کښېږدی.
یو جرګه وه مسعود مشرانو مختلف چې هلته کوم دی ایشوز دي چې مونږ بیسیکلی مقصد دلته ناست دي، دغه دی چې تاسو ته څومره سهولتونه در ورسوو قوم ته. صوبایي حکومت طرف نه کوم انسټرکشن دي مرجر د ډیولپمنټ په حوالې سره، نو مونږ به قوم سره خلکو سره پوره پوره مرسته.
مسعود مشرانو ملکانو په دا موقع یو څوارلسنیزه کمیټي هم وټاکلا چې په کومه کښې شامل نمایندګان به د مسعود کوم دغه غوښتنې اعلی حکومتي چارواکو ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مشال رادیو د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه ورو
د جمعیت علماء اسلام افی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړې کړې ده. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د اکتوبر پر 14 په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز نن په دې اړه غونډه کوي چې د مولانا فضل الرحمن په ازادي مارچ کې به څنګه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې که څه هم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی دی، خو بیا به هم د ګوند مشران پر طریقې کار غور کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لنجي په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لنجا له ډیپلوماټیک لارې هواره کړي. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. دا په داسې وخت کې ده چې هلته د ترکی ملاتړ لرونکو ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اکتوبر پر 14 ویلي داسې ښکاري چې ترکی خپل بریدونه تر پلان کړي حد لا هم پسې زیاتول غواړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیجی فارس کې ترنګلتیاوي پر زیاتېدو دي. د روسي ولسمشر د ماڼۍ پر وېبپاڼه لیکل شوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونو هم لاسلیک کړي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج زهیره.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې اداري کې وایي په کال 1994 کې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ساسکي ورکول شروع شوی، خو له هغه وخت نه واغله تر دې دمه د پولیو ساسکي ورکوونکو ورکرانو مسلو لخته توجه نه ده ورکړې شوی. اداري وایي دغه کال چې کله د پولیو د مخنیوي پروګرام پیل شو هغه وخت پاکستان کې 13,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، او اوس روان کال د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې 350 په خیبر پښتونخوا، په سینسو کې اته، په بلوچستان کې شپږ، او په پنجاب کې 15 کیسونه شامل دي. اداري وایي دا د پولیو ورکرانو برکت دی چې دا شمیره تر دې راورسېده، خو که د دې په بدل کې د دوی حفاظتي انتظامات او تنخوا ته وکتل شي نو د نشت برابر دي. اداري اخري کې وایي که د دې ملک نه د پولیو خاتمه ونه شوه نو په نړۍ کې به پاکستان ځان له یوازې پاتې شي، نو په کار ده چې حکومت پولیو ورکرانو ته توجه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی د اقتصاد خکولو لپاره چې کومې سخت فیصله کړې وي داغي ګټي سرګندېږي او اقتصاد خاړخته روان دي. ادارې وایي په داسې حال کې د نوموړي خبرې عجبه لګي چې ورس پورس ګرانی او بیروزګاری سیوا کیږي، سنتونه بندېږي، او د یو تازه رپورت تر مخه د بجلی او ګیس د ګرانی او ټیکسونو لوځي یوازې په پیښور کې د 300 زیاتې کارخانې بندي شوي. دا شان یو بل رپورت وایي د روان کال په پیل کې د ګاډو په خرڅ کې 3% کمی راغلی دی. ادارې اخر کې وایي د پاکستان 90% د آبادی د گرانی او بیروزګاری د مسلې سره مخ ده. د خوراکي توکیو په ګډون نور د ضرورت شیانو په نرخونو کې ډیره اضافه شوې ده، نو د عام ولس لپاره به د اقتصاد د قوالی خبره هله ګټور وي چې دوی ته اسانی تر لاسه شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې او وایي گرانی مخ په بره روانه ده. بل پلو فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګری او منی لانډرنګ لوجې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي، او ورته ویلي کې غوښتنې پوره نشوي نو په تور لیست کې به شامل کړي. حکومت چې د خزانې د سلاکار وینا او چې په وویش کې یې شل غوښتنې پوره شوي او هیله ده چې پاکستان به داخل لیست نه بهر شي. اداري اخرې کې وایي دا هر څه په خپل ځای، خو د ولس سوچ لدی بدل دی. هغوی له ګرانۍ پریشان دي، هغوی به د حکومت په کامیابیو هله باور وکړي چې ژوند کې یې په مالي لحاظ سره اسانی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
جاپانی نیکی ایشیا ریویو ورځپاڼې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې یا سی پیک په اړه لیکنه خپره کړې وای خایدا پروژه نور هم لانجمن شي. بلخوا فرانس پریس اجانس ویلي د شام لیو کیمپا د داعش ډلې سلګونه کسان تښتیدلی دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی درته ورو. د جاپانی ورځپاڼې نیکی ایشیا ریویو لیکنه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د یو ولسمشریزه فرمان له لارې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کارونو تیزولو لپاره یو نوې او زیاته بااختیاره اداره جوړه کړې. لیکنکاږي حکومت د ادارې جوړولو دا موضوع پارلمان ته نه ده وړي. پر دې سربیره حکومت پر گوادر بندر چینایي شرکت ته د راتلونکو درویش کلونو لپاره مالیې هم وربخلی دي. لیکن وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژه ښایي نور هم لانجمنه شي. له لیکنې سره سم د سی پیک لپاره نوې اداره کولی شي په ټول هیواد کې د پروژو په اړه پریکړې وکړي او په دغه لړ کې حتی د صوبایي حکومتونو فیصلو ته هم ارزښت ورنکړي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د حکومت د اقدام غیر قانوني او د پارلماني اصولو سرغړونه بللې او رد کړې ده. په لیکنه کې په واشنگټن کې د بلوچستان چارو د وشنونکي ملک سراج اکبر په حواله ویل شوی د عمران خان حکومت غواړي له پاکستان مسلم لیگ نون هغه امتیاز واخلي چې له چین سره یې د سی پیک پروژه لاسلیک کړې وه. لیکن هم په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر د مرستیال مشر مایکل کوګل مین له خولې زیاتوي د سی پیک چارې ځکه ورو شوي چې د پاکستان دننه اندېښنې پیدا شوي چې د دې پروژې له لاسه به د هیواد د پورونو په جال کې ګیر شي. بلخوا فرانس پرس اجانس د کورد چارواکو په حواله ویلي د شمالي شام له یوه کیمپه د داعش ډلې د وسلوالو کورنۍ تښتېدلې دي. پر دې سیمه د کوردانو پر ضد د ترکی پوځ تر حملو وروسته سختې جګړې پیل شوې. یو کورد چارواکي ویلي ترکی پوځ د این ایسا سیمې د یو کیمپ پر شاوخوا بریدونه کوي چې پکې د داعش ډلې د کورنیو زرګونه کسان اوسي. د کیمپ یو چارواکي د نوم نښودو په شرط اجانس ته ویلي د داعش ډلې د کورنیو تر سلو زیات کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له این ایسا تښتېدلي دي. د بشري حقونو د څار یوې شامې ډلې هم دا خبره تایید کړې. د ترکیې پوځ د شروع پر ورځ خپل عملیات پیل کړل چې مخه د کوردي ځواکونو د شام له جنگ ځپلې شمال ختیځې پولې وباسل دي. د کورد چارواکو شمیرې ښیي چې د دوی په زندانونو کې د داعش ډلې شاوخوا 12,000 وسلوال بندې دي. دا وسلوال د شام او عراق په ګډون د 450 هیوادونو دي. د کوردانو په مشرۍ د شامی جمهوریت ځواکونو ډله چې د شام پر شمالي سیمو کنټرول لري د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې مخکې و. لیکن زیاتوي د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ تور لګول کیږي چې نوموړي له سیمې د امریکایي سرتیرو له ایستلو وروسته خپل ملاتړي کوردان د ترکیې حملو ته یوازې پریخي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د یکشنبې په ورځ له بایومیټریک دستګاو مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا لیږلو بهیر رسمن پیل کړل. تر دې مخکې ویل شوي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او ښایي دا کار د دې سبب شي چې له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشریزو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن د دارالانشا مشر هم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او په دغه ترڅ کې د نورو هڅو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی دی. تفصیل اجمل انت را کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوای د کاندیدانو څارونکي په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوي دي. د نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي د کمیسون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو سره خبرې کولې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي خو دا یې ومنله چې له مهال ویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي درې ورځې اوس ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه ولې بیا هم کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکو چې دغه دلایل وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه لنګدي څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسېدلي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ډېر زر به د رایې ورکوونکو دا اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رایې او هغه رایې چې تکراري وي وایستل شي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنیو شرایطو ته پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
د مشال ریډیو ده
افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځني ډول د هیواد ګډ ګډ ته نوي زره سی سي وینه ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د وینې نیمایي برخه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول دوی سره جمع کیږي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د دوی د ناروغانو لپاره د وینې د نشتون له امله اندېښمن دي او وایي د وینې مرکزی بانک اړمنو کسانو ته پر وخت وینه نه ورکوي. خاطر پردیس رپورټ راکوي.
په داس حل کې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري، خو یو شمیر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خر وسیدونکی دی. هغه له دریو ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي.
سه ورځې مشه کې یکی از اوس به اقارب به خون نیاز داره.
درې ورځې کېږي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پسې ګرځم خو نه پیدا کېږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مسله بسیار جدي است، باید دریمه دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستون زمینی خود حل لپاره دی یو لړ اقدامات خبره کوي. د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی:
ما تانسیم که با راهاندازی کمپاینای خیلی
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر تر سره کړی دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکا دی. زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
لدی وړاندې دا سندخنی و چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمی وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږه وجیبه ده، د دې تر څنګ لسیحي اړخه، چون زه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو اورېدل لسیحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
د یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې د ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې له مخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د افغانستان د کونړ ولایت مېرمنې وایي د دوی کورنۍ ورته د کلتوري محدودیتونو له امله اجازه نه ورکوي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. د کونړ د ښځو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د ښځو پر وړاندې کلتوري محدودیتونه، ناسم کاري چاپیریال او د ماشونو کموالی هغه څه دي چې له امله یې مېرمنې په ادارو کې کار کولو ته زړه نخه کوي. د باز محمد عابد رپورټ ورو:
د افغانستان په کونړ ولایت کې لا هم ټولنیز محدودیتونه د ښځو د کار په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. کورنۍ هم میرمنو ته په اسانه اجازه نه ورکوي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. خو د نرګس په نوم یو انجلۍ چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي د کونړ د خزو چارو ریاست کې دنده هم لري. نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو باوجود په دولتي اداره کې کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
کلی کور کې د خلکو خبرې ما تهدیدونه اختارونه دا ډېر شته. موږ خپل هم اورېدلې دي ډېرو ستونزې ولیدلې دي. خو چې مجبوره اقتصادي کمزورې هغه غریبانان به درڅ په ځان قبلی ورځي.
د سایما ساپۍ په نوم یو نجلۍ وایي ډېرې تعلیم یافته نجونې شته چې په ادارو کې کار وکړي خو موقع نه ورکول کېږي.
بعضې داسې فرهنګي مشکلات دي د کورنۍ د خوانې نه پرېښودل که خو بعضې داسې ښځې هم شته دی چې حتی پوهنتون نه فارغه دي خو داسې کومه زمینه ورته تر اوسه نه ده مساعده شوې چې هغوی لاړ شي بیرون وظیفه وکړي.
د کونړ په ښځو چارو ریاست کې څلور مېرمنې دولتي پوستونو باندې کار کوي او نور کارکوونکي نارینه دي. د ښځو چارو رئیسه سهیلا بابری وایي د کلتوري محدودیتونو تر څنګ په ادارو کې ناسم کاري چاپېریال او د معاشونو کموالی هغه ستونزې دي چې له امله یې ښځې په ادارو کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي.
هغه ماحول چې د نارینه وو دپاره جوړ دی د ښځینه وو دپاره نه دی جوړ یو دغه مشکل دی. بل دغه مشکل دی چې دا د فامیل د خوانه ورته اجازه نه ورکول کېږي. بل د معاش په زیاتوالي او کموالي کې د دې فکر دی ځکه په دولتي ادارو کې معاش ډېر په کم اندازه دی او مؤسساتو کې ډېر دی. نو زموږ اکثره خویندې مؤسساتو ته زور کوي.
په کونړ کې د نادولتي ادارو پرته په څو نورو ادارو کې د ګوتو په شمېر مېرمنې کار کوي چې اکثره یې د تعلیمي ادارو په برخه کې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د ښځو د لاسي صنایعو دورځنی نندارتون پای ته ورسېد. دا نندارتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر جوړ کړی او د بلوچستان هنرمندو میرمنو د نندارتون جوړېدو له امله خوښي ښکاره کړې. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر تر سوري لاندې دوه ورځنۍ نمایش یا نندارتون تیره ورځ په کوټه کې پای ته ورسېدی. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د صوبې د بیلابیلو برخو څخه د میرمنو او ځوانانو جوړ شوي لاسي او اونري شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د یوې مرستندوی ادارې آی ډی او غړي شکیل انور نور حال صداسی راته بیان کړی.
دغه د زنانو د کوم د لاس سره جوړ کړي چې کوم شیان دي چې کومې کشیدکاریانې دي افغان کشیدکاریانې هم دي او لوکل پاکستانی کشیدکاریانې هم دي هغه موږ پکې کې شې دي او باقي چې موږ سره چې کوم برانډونه شي رجسٹرډ دي هغه بیا هم خپل د کوټي کارې بلې د لورلای کارې بلې د چاغي کارې بلې د پنچپای کارې بلې هغه کشیدکاریان سر شان جوړ شوی دي او بیا موږ په دا ماډرن طریقې باندې موږ پاغي باندې لګولې دي په لیدر باندې موږ پټیانې لګولې دي.
په نندارتون کې د بلوچستان وی اونرمن اوزما دورانی خپل لاسی خطونه یا کیلیګرافي عکسونه هم یشي او مشالر یوته وویل.
ما 3 ټایپس اف سیریز ما دی کار کړ دی. اولنی سیریز چې د کرونیک ورسز دی، دویم سیریز کې کرونیک ورسز لا ارمایک بالا پوئټری سره ټیلی کړ دی او دیس از ما دی کار کول والا زبلستانه طرف نه ولې فیمیل کیلیګرافر هم. دین علاوه چې د ما خپل پوئټری هم کینوس ما دی کړ دا. ما کار سپیشلټی دا ده چې ما ډیر زیات باریک برشز لکا 0000 دوله یوز کړ دی.
په نندارتون کې د بلوچ پښتون کلتوري شان د برخو لپاره د کتلو وړ وو. په نندارتون کې فوزیه کاسی هم ډېرې د شذو لاسي کالي او نور شیان ایشي او څه داسې راته وویل.
د ځین چې دین په کور کې کارونه کوي ولې چې زه ما غوې د کور راو باسم بیا دا غوې د کور شا ګرد پاته کی زر کار پاته کی نو زه دوی ته ځانې مشنان وران سم پاغه باندې خپل کورم چلې خپل کارم پکې زما غم پکې هغه د دوی دی او ما د یو کال څه دې قانونه لګولې دي او زما ډیر شان خصه وي دي او د افغاني کمسان لپاره بلوچستان کمسان چې کوم ځا شد باندې جوړم دغه لپاره خلک مال کور ته راغل جوړي ز خپل جوړم.
دوی پر حکومت زور ور کړی چې هغه د نه هواځ په تعلیمي ادارو کې نری مرکزونه پرانستي بلکې د بلوچستان د شوزو او ځوانانو د لاسي شانو لپاره دي په نړیواله کچه مارکیټ مندلو کې مرسته وکړي چې دغه ډول دوی ته د خپل هنر شګټه په لاس ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
د ممند په ډنډ نومې سیمه کې لزګونه کورونه دي خو یو ماشومه هم زده کړې نه کوي. د دې ځای خلک د دیناورین وجه د جنکو د سکول نشټواله خې ده. لډن سره نږدې په شپږ کیلومتر کې یو غونډ دی چې نسبتا آباد ځای دی او سکولونه پکې شته. د ډنډ له سیمې ډېرې هلکان هم دغلته مډل او های سکول ته ځي چې شمېر یې بیا هم ډېر نه دی. خو د ډنډ خلک وایي لوڼې یې یو غونډ ته د سبق لپاره نشي تللی. دوی حکومت د خپلو ماشومانو لپاره سکول غواړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د کوزه محمد ډنډ نومې کلی آبادی د 1000 زیاته ده، خو لا هم پکې نه سکول شته او نه هسپتال. ډنډ کلی د پیښور نه محمد او باجوړ ته په وتلې د لوی سرک په غاړه آباد ده، چې د جینکو د تعلیم شرف کې دا وخت 0% ده، او دا ځکه چې دغلته د جینکو د پاره شپږ کیلومتره کې کوم سکول نشته. هلکانو د پاره یو تر د پنځم ټولګي پورې سکول خوشته، خو های سکول نشته، نو چې هلکان له پنځم ووځي یوازې 10% پکې بیا خپل تعلیمي سلسله وړاندې بوزي. د دغه سکول ماشومان وای
عدل پنځم کې پنځم نه پاه شو کنه بیا به زو خای ته
مستا خوښ نه دي چې های سکول شي او میډل سکول راشي تا
دلته ولم نه دی خوښ چې دلته بل راشي کنه دا جبرت لاند شي بیا اس کوم تاګ نه بیا خلاص ها تصبر لا
ته بس کې پنځم ته به های سکول ته ځي کنه نه
زما نه زما
ولی
ځان په لغوم
ولی ځان په کې
اته مزال دی زما نه
د سکول مشر استاد سیلاد خان وای چې دا سکول په کال 1900 کې جوړ شو. د پکې په خپل هم سبق ویل دي، خو کې ورسره د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د جنکو سکول یو موده مخکې شروع شوه، خو هغه سکول هم بیا بند شو. نو ضرورت دی چې د هلکانو او د جنکو لپاره کوم غټ سکول جوړ شي.
هغه بسونه نشته، د پلین کول تي او موټر دی زیات کنه، نو اکثر ډاکو وړا کرا دي. دوی د غریبانو ته ځین نه ملاوي، اکثر دوی د سکول نه پات. نو دوه دوه درې بجې کور ته، دوه نیمې بجې، درې بجې، درې نیمې بجې کور ته راورسی. زیات ماشومان دسی چړې بیلی بسې سکول پرې دي. زه خو یم چې کم از کم چې جنکو ولکانو پاره میکساس کړې ویم خوونو ته زه پر تعلیم خبره ته دی کنه.
نو د ډن پشان په نور سیمو کې د سیمینا نو انتخاب شوه، د صوبای سیملي غړي نه سر مومن سهل زلي کوي او یا نه، او بیا نو په ډن کې د سکول ډیر ضرورت هم دی. د رابطې په وخت هو ویل
مطلب منګه په ایډی پی کې کم شي روان دي، نو زما په نظر کې چې خپل طرف نه ته پوره پوره کوشش وکړم، نو زما په نظر دي زما په خپل هغه باندې چې څومره به زما وخت کې ان شاء الله، نو زما به په مرل په بنیاد باندې به زه تیار کړم دا چې په مرل بنیاد باندې سکول لا ورسوم. او دا ظاهره خبره ده چې دا هیڅ هم نشته نو په مرل کې راځي.
د ډنډ دغه پرایمري سکول د ډنډ د پول د لاندې جوړ دی، چې وسلوالو دغه پول په کال 2010 کې الوزول، نو د سکول ودانی ورسره هم خراب شو، چې لا هم دغه ودانی حالت خراب ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې مشت د شمالي وزیرستان کډول وای د پاکستان حکومت له خپل تکراری ژمنو باوجود دوی ته خپل کورونه ته بیرته تګ سنتیاوي نه برابر وی. دوی په خبره د کډوالۍ یي 15 کال شاوخوا 15 کال وشو او نور یې زغم نه لري. د سیمه حکومتي چارواکي بیا وای د شمالي وزیرستان د زینو سیمو له وسلوالو د پاکولو کار دوام لري او زرد چې کډوال بیرته ورستانه کی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د خوست ګولان کیمپ نه یو کډوال شاهدین د ټلیفون پلیکا مشال ریډیو ته وویل ل سختو ستونز سره مخ دي، دولت ته ور باندې نور هم وکړي او خپل سیمو ته دی بوزي.
پاکستان حکومت نے مزاح مشتمہ کے چنزا کو لاتر سن میرے مش صح تنگی کثیر نہ پکن کے دینے با کسل پکن کے مش تا خالی پاکستان تلیا کو دا
یو بل کڑوال عربستان وای کبا کا خیل کیم کے زای نوی نو خپل با داستو گن غم وکڑی
یا زر زر خلصا کو زکا تے صح دے سن سارا مخمخی رو قسم دو چوچ دے سیموت تا با بار بوت دی لگا کہ سیموت چا گئی او پاکے دار تو زنا نو وی چمیر غریبات پہ گیو کہ قسم دو چ مشا اختر تا جمنہ دی کڑی زکا تے مخ او نول دا سی دغا پتر تا غریب جمع کے گرد تلی کا وڑے کا تر زے ول کی جن کے
دا شمالی وزیرستان دا کامی او صوبائی اسمبلی غڑی محسن داوڑ او میر کلام وزیر وای افغانستان کے مشتا کڑوالو واپسای لپارے پ بیا بیا وینا وے کڑے او ل متعلقہ ادارو سرا پتاماس کی دی ها ساکړي چې خپل کډوال نور زر راستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل صدا پاسا 15000 کورنۍ رجستریشن یا نوم لیکنه کړي، د دوی د سیمو کلیرنس سره تر رسیدونکو دي او زربای واپسی پیلاوي.
کډوال چې کیند خلندنه اشمیر مو اغشمیر ډېر مشکله باندې میزال پیراک زکه چې ډېر لره لره علاقې کې لامن کې دا بیرمل علاقې دي دا پس ملا د امیر سفر دا ډېر په مشکله مو پروسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې زنه دا سیدی چې هغه کې یا چارې تر چا راونی دي دا په دولت د پر چارې راونی دي ان شاء الله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زرو د دوی د واپسی پروګرام مش دوه برا شو.
دا ضرب اعظم عملیات ولا کابل زرګونا کورنۍ گوانڈی هواد افغانستان ته هم کړه شوی وي چې ډیرای راستانه شوی او دا انتظامیه په وینا صدا پاسا 15000 کورنۍ لا هم په افغانستان کې میشته دي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را راخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھن لگی د خیبر پختونخوا د کوارټ د یو شمیر کلو خلک شکایت کوي چې د ګیس بلونه پر وخت نه ورکول کیږي. دوی په خبره له همدې عمله اکثر وخت جرمانه پرې کوي. په سیمه کې د ګیس بلونو د ویش یو ټیکدار وایي محکمې ورته د تیرې میاشت بلونه پر وخت نه لیږلي چې له وجې د په وینا خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. پر دې موضوع د ممتاز بنګش رپورټ او ورپسې د کمرګل بیبي په غږ یو سندره.
کوارټ کې د ګنش میرکلو خلک ګیس بلونه پر وخت نه ترلاسه کې دوه لوجې د ستونزو ښکار شوي. ځایي خلک وایي څو څو میاشتې وروسته ورته بلونه میلویږي چې بیا یې د جرمنو سره جمع کوي. د خواسي بنډې اوسیدونکي کیسر محمود وایي ځینې خلک د انټرنیټ د لارې خپل بلونه ترلاسه کړي خو دا اسانتیا د هر چا سره نشته ځکه چې دلته داسې خلک شته چې موبایل هم نه لري نو انټرنیټ له کمې راوړي.
او چې کملون شي دوګون تلو شو په خبرې سي تیر شي وي تاریخي وخت وي جرمنار په سره غلي وي هر چا سونه نت نشته چې منډ منډ خلک په نت رو بوسي ځونه به جمع کی.
د جرمی اوسیدونکو عبد الله مشال رورته ویل چې کله دوی بلونو پسې د ګیس دفتر ته لاړ شي نو هلته ورته ویل شي بلونه ټیکیدار ته ورکل شوی. خلک دې باید په کلو کې خپل بلونه ولټوي خو بیا په کلو کې هم ډیرو خلکو ته بلونه ترلاسه نشي.
تقریبا سره خو شو سموته ګیس لګیدل دا خو اوس پر بل مت په ټایم باندې نه ملو شوی نو مو غټه بنیادی مسله دا ده چې کم سه کم دا گیز دا بیل هم ته په ټیم ملويږي دی لکه یو خپل ذمہ دار کسانو شته دي څنګه بیل په کور کورته ورسي او کوم دفتر ته لوړ شو دفتر کې مده دا غټه مسله یې مته یې سره توسل بیل نه متره پنه وتلې دي کلی کې دکان کې تاسو پوسو کینو دلته کلی کې دکان کې ته تاسو پوسو کو پات نه لګي چې څو سره راوړي.
کله چې مو په دې اړه د بیلونو د ویش ټیکیدار محمد نصیر سره خبرې وشوې نو د یک شنبې په ورځ مشار ریډیو ته وویل چې د تیرې میاشتې بیلونه دوی ته یادې محکمې له اړخه په وخت نه و رسېدلي ځکه دا ستونزه رمخې ته شوه.
دې ځل لکه موږ ته د سیګیس آفس نه بیلونه ډېر زیات لیټ ملو شوي وو زمونږ ته آی ټي مسله راغلې وه هډ آفس کې نو دې موږ له څلور ورځې راکړې وې او یقین کې په ثابت پاکستان کې د کوهار څومره واسټ ایریا لکه کنزیومر کم دي
د یادونې د چې ګیس مکمې بلونو د ویش ټیکه یو ټیکیدار ته ورکړې څوک چې بلونه کورونو ته رسولو پر ځای کلو بنډو کې په ټاکلي شوي حجرو او دوکانونو کې کیږدي چې ډېر خلک خپل بلونه پر وخت ترلاسه کولو نه پاتې شي او د کړاو ښکار شي. ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهاټ.